The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګرانو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2018 مې د میاشتې یو لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار یې نیمې، افغانستان کې ته او واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې یو لسمه نیمې بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغانستان چارواکي وایي چې د پاکستان پولي ته څیل مختیز برخه کې په یو موټر بمې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي.
د نازیانو ولسوالۍ د پولیسو مشر یار بیگ وایس اف امریکا ته ویلي د موټر د لارې شوې دغه ځانمرګ برید کې وژل شوې اکثره هغه قبایلي مشران دي چې د وسلوالو ډلو په ضد یې وسله راپورته کړې ده.
او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د مخالفه سیاسي ډلو لخوا د پاناما پیپرز په اړه پوښتنو ته به د جمعې په ورځ ځواب کوي.
د میډیا راپورونه وایي پاکستان کې د مخالفو ګوندونو نه وروسته د دغه ملک د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف هم په حکومت غږ کړی چې د پاناما لیکس معاملې دي زر تر زر حل کړي.
او بنگلاديش د پاکستان د ازادۍ په جګړه جرمونو باندې د پاکستان څخه د ازادۍ په جګړه کې د جرمونو باندې تورن د جماعت اسلامي پارټي یو بل مشر ته تیزندي ورکړی ده.
د بنگلاديش داخله چارو وزیر اسدالزمان خان وای متی الرحمن نظامی چې عمر یې درې او یا کاله او په ډاکا مرکزی زندان کې نن تیزندي کړی شوی.
او سرازو د خبرونو تفصیل ته، د افغانستان چارواکي وایي چې د پاکستان پولي ته څیل مختیز برخه کې په یو موټر بمې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. دا پیښه د ننګرهار ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ولایتي پولیس وایي چې تېره ورځ ناوخته شوې پیښه کې په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. دوی زیاتوي چې د برید هدف یو حکومت پلو او وسلوال ډلې مشر و. دې پیښه کې درویشت کسان نور هم ژوبل شوي دي. یاد دې وي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوال زیات فعال دي او اکثره حکومتي عسکرو پر ضد بریدونه کوي. تر اوسه یوې ډلې هم د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د پوز لخوا په هوایي بمباری کې د تباه کولو وروسته یو وار بیا د داعش وسلوالو خپل راډیو چلانه کړې ده او د ملک نسبتاً پر امن سیمې ته یې خپرونې پیل کړې دي. د پاکستان پولي ته څیلمه د غریزي سیمې نه د ګرځنده ټرانسمیټر نه خپرونې خپرونکي راډیو د پروګرامونو طرز په نوي شکل کړی شوی دی. د پښتو او دري ژبې نه علاوه اوس دوی خپلې خپرونې په عربي او پنجابۍ ژبه کې هم خپرول خپروي. په دې پروګرامونو کې عام خلکو ته په داعش کې د شاملېدو ویناوي کیږي. یاد دې وي چې د پروري میاشت کې افغان هوایي عسکرو د امریکایي پوځ په مرسته بمباری کې د راډیو رادیو تباه کړې وه. د پاکستان مذهبي مشرانو د داعش او نورو وسلوال ډلو پر ضد فتوا جاری کړې ده. پاکستاني علماو د جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله کلمې استعمالولو غیر آئینی بللې دي. فتوا کې ویل شوی دی چې داعش او د لبنان حزب الله ډلې د مذهب په غلط استعمال په خپل مخالفینو د کوپر فتوی ورکوي او د بیګناه خلکو وجنو ته جواز جوړوي. په جاری شوی فتوا کې ویل شوی دی چې ګرد نړۍ کې مسلمانان د داعش تحریک طالبان حزب الله حوثی یاغیانو او نورو وسلوال ډلو د لاسه د لوی چیلنجونو سره مخ دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې د مخالف سیاسي ډلو لخوا د پاناما پیپرز په اړه پوښتنو ته به د جمعې په ورځ پارلیمان کې ځواب کوي. دا خبره د اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید په اسلام آباد کې تېره ورځ کړې. د ویلي چې وزیر اعظم به د جمعې په ورځ د پارلیمان غونډه کې د برخه اخلي او د مخالفو ډلو لخوا د پوښتنو ځوابونه به هم ورکوي. د زیاته کړه چې وزیر اعظم دې وخت اعلی پوځي چارواکو سره غونډو کې مصروف دي، نو ځکه د جمعې ورځې نه وړاندې پارلیمان ته یا قومي اسمبلۍ ته وینا نشي کولی. د اطلاعاتو وزیر د دغه وینا باوجود مخالف ډلو د قومي اسمبلۍ د غونډې څخه بایکاټ وکړ او احتجاجان وتل. د وتلو نه وړاندې د مخالف ډلو مشر خورشید شاه وویل چې د جمعې په ورځ به ضرور د وزیر اعظم سره قومي اسمبلۍ کې غونډه کې کینی. بنگلاديش د پاکستان نه د ازادۍ په جګړه جرمونو باندې تورن د اسلامي پارټۍ یو بل مشر ته تیزندي ورکړې ده. د بنگلاديش داخله وزیر اسدالزمان خان ویلي دي چې د جماعت اسلامي پارټۍ درې او بیا کلنه متی الرحمن نظامی ته د شپې 12 بجې د ډاکې په یو جیل کې سزا دغه تیزندي ورکړه شوه. د پاکستان نه د ازادۍ جنگ کې د نوموړي پر ضد شوو پلټنو کې پاتو مقدمو کې په دوه جرمونه ثابت شوي دي او ورته کال 2014 کې سزا واورول شوې. د بنگلاديش چارواکي وایي چې پاکستاني عسکرو سره ځایي بنگالیانو لږ تر لږه 1.5 لک خلک وژلي وو او 2 لک ښځو سره جنسي زیاتی شوي وو. او دوی زیاتوي چې دا د جماعت اسلامي 5م کس دی چې په دغه جرمونو کې ورته د تیزندۍ سزا شوي. بلخوا په سویلي چینایي سمندر کې تېره ورځ یو وار بیا د امریکا او چین ترمنځ ښه شخړه راپورته شوې. په داسې حال چې د امریکا یو جنګي بیړۍ د چین لانجمنو جزیرې سره خوا کې تیره شوې او چین د دوو جنګي جازونو نه دوی ته خبرداری ورکړی دی. د امریکا دفاعي چارو وزارت وایي چې دوی د نهې نخه ویشتونکي میزایل تباه کولو سمندري بیړۍ یو یو ایس ایس ویلیم لارنس سویلی چینایي سمندر ته روانه کړې ده. په ځواب کې چین ویلي دي چې دوی دوه جنګي جازونه او درې سمندري بیړۍ هم د امریکایي جنګي بیړیو د څارنې لپاره لیږلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مردونکو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه په نیغه د واشنگټن ډی سی نه واګی د افغانستان چارواکي وایي چې د ننګرهار په یو سیمه کې په نازیانو لسوالۍ کې د داعش وسلوالو لخوا په ډېر په بخنه سره په دغه سیمه کې په یو موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او د دې ترڅنګ د هم نازیان ولسوالۍ په دغه سیمه کې د داعش وسلوالو راډیو یو وار بیا چلانه کړی دا چې پکې وړاندې د پښتو دری ژبې خپرونې خپرول کېدی او پکې اوس د عربی او پنجابي ژبې کې هم خپرونې خپرول کېږي. په دغه باندې زموږ همکار نو شروان قلندر نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د نازیانو ولسوالۍ د پولیسو مشر یاربیک وایس اف امریکا ته ویلي د موټر د لارې شوې دغه ځانمرګ برید کې وجل شوې اکثره هغه قبایلي مشران دي چې د وسلوالو ډلو په ضد یې وسله راپورته کړې ده. دی وای په وجل شوو کې دوه ماشومان هم شامل دي. په مجموعي توګه د دله خولې پکې ټول لس تنان وجل شوې دي. دغه برید د نهې یا سه شنبه په ورځ ناوخته ماخام د لنډې پسې مکه شوې دي. د پولیسو مشر یاربیک وای په جو بلتنانو کې د ولسی پاسون کوونکو مشر ملک دهکان او سلور ماشومان هم شامل دي. بل پلوتا د پولیسو یو بل مشر جنرال زړور زاهد خبری ادارې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې په وجل شو کې خزه هم شته. د یادونه ورده دغه پاسونوالو د افغان حکومت په مرسته د وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په ضد د 1300 میاشتو راسي عملیات پیل کړی دي. د ننګرهار نازیانو ولسوالۍ کې د تازه پیښه په داسې حال کې شوې ده چې د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال اجی غالب مجاهد د نه پورز وایس اف امریکا ته د داعش ریډیو خبرونو بیا پیلولو د خبرونو تایید کړی دی. د ویلي هسې روان دي چې د داعش ریډیو خبرونه ودروي. د خلافت غک په نوم د داعش ریډیو خبرونه دینی او پوزي خبرونه لري چې د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار ولایت په یو شمیر ولسوالیو او سلما د پاکستان قبایلي سیمو کې هم اوریدل کیږي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور مشر اورنګ سمیم د داعش ریډیو بندول د ټلیفون د محکمې ذمہواری بللې. خو د ننګرهار ولایت دغه ادارې چارواکو په دې اړه سن دی ویلې. د یادونې وړ ده امنیتي چارواکو تیر کال اعلان کړی و چې د اچین ولسوالۍ کې د داعش ریډیو او د ډلې انټرنیټي مرکز په یو هوایي برید کې تباه کړی دی. یاد دی وی چې د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې د ګل په ورځ یو رپورټ چاپ شوی چې پکې ویل شوی د افغانستان امنیت په خرابېدو دی او دا ښکاری امریکایي عسکر یو ځل بیا ورو ورو افغان جګړه کې وردننه کیږي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیری د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی سره په کابل کې د ګل په ورځ د یو ګډ خبری کانفرنس په مهال د نیویارک ټایمز د هغه رپورټ په هکله ویلي دي چې اوس افغان ځواکونه د صلاحیت لري چې په یوازې توګه عملیات ترسره کړي. البته ځنې وخت د بهرني ځواکونو څخه په هوایی برخه کې مرسته غواړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دا محل ویلو چې د طالبانو نه د جګړې مشري حقانی شبکې په غاړه خسته ده. افغانستان کې د طالبانو لخوا د خپل پخوانی مشر مولا عمر په نوم د نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت په خلاف د عمری په نوم د سپرلي عملیاتو پیل سره افغانستان کې د تشدد کچه لوړه شوې ده. افغان حکومت د طالبانو سره خبرې ختم کړې دي او غوښتنه کړې ده پاکستان دې طالبان د خبرو عمل ته راوستو پځې ونیسي او کابل ته دې حواله کړي. خو پاکستان وای دوی طالبانو سره په رابطه کې دی او غواړي خبرو ته کې نوی. افغانستان وای پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو سره مرستې کوي او وسلوال پالی او افغانستان ته د جګړې لپاره را لیږي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي.
د پاکستان دینی علماء تیر ورځ یو پیتوا جاری کړی ده چې پکې ویلی دی چې د جهاد فی سبیل الله او د قتال فی سبیل الله کلمې دی نه استعمالول کیږي، دغه غیر آئینی دی. دغه پیتوا کې ویل شوی دی چې داعش او د لبنان حزب الله ډلې تر څنګ تحریک طالبان او حوثی اغیانو او دغه شانته کې نورو وسلوال ډلو مسلمانانو ته په ګرد نړۍ کې غټ چیلنج را وړاندې کړی دی. په دغه حق لبانې تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا په راپور کې زمونږ همکار نوشیروان محمد عالمگیر بخنه واړم زید خټک وړاندې کوي اورنګزیب وړاندې کوي.
پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاہر اشرفی وای چې تیرو درې کالو راهسې دوی کونسل داعش خلاف خبره کوي او دا یو تر هغه تنظیم کړي، خو د فتوی جاری کولو مقصد دا وو چې اولس هم دینه خبر کړي چې داسې تنظیمونه څه کوي، د هغه اسلام سره څه تعلق نشته او داعش او حزب الله پرشان تنظیمونه د جهاد فی سبیل الله او قتل فی سبیل الله غلط مطلب د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي او خپل مخالفین او بیگونه خلکو وژنې لپاره د مذهب غلط تشریح کوي. دوی وای داسې تنظیمونه مذہب اور مسلمانان یرغمال کری تھی،
یہ تو بے گناہ انسانیت کے قاتل ہیں اور بے گناہ انسانیت کا قتل عام کر کے اس کو اسلام اور جہاد کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اسلام اور جہاد ان کے ان مظالم سے بالکل بری ہے اور یہ قاتل ہیں، اور قاتل کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا ہے کہ قاتل اور مشرک دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کا جنت سے بھی کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے.
دوی وی چې مختلف ناموس رقم تنظیمونه تر هغهری کوي هیڅ تعلق یې اسلام سره نشته او داسې تنظیمونه خلق او مذهب یرغمال کړي دي. مولانا طاہر اشرفی وی چې دا د علماو ذمہواری ده چې هغه ځوان کول کوم د تنظیمونو نه متاثر شي او دوی د پر خودکش بمبار جوړ شي دینه خبر کړي چې دا تنظیمونه یوازې خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره د مذهب نوم استعمالوي. د توپوس په جواب چې ولی دوی حزب الله هم یو تر هغه تنظیم بلی او په دې شیعه مسلمانانو پاکستان کې سخت عکس العمل هم خودلې دي، په دې طاہر اشرفی وای چې د فتوا کې دوی داعش حزب الله او تحریک طالبان هم تر هغه تنظیمونه ګرځولې دي او په دوی دا تور غلط دی چې ګینی سعودي عرب په خوخه دوی حزب الله خلاف فتوا ورکړې ده.
هم نه تو قران او سنت کے مطابق جو قاتل ہے اس کو قاتل کہا ہے، اور جو عالمی حالات ہیں اس وقت اور جو قتل عام ہو رہا ہے اس وقت شام میں، عراق میں، یمن میں، پاکستان میں، افغانستان میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کیا، بہت ساری دنیا میں
دوی وی د قران او سنت تر مخه یہ قاتل تک قاتل وی دی او عالمی او مسلمان هیوادونو لکه شام، یمن، پاکستان او افغانستان کې کوم حالات روان دي دای تر مخه فتوی جاری کړی ده. د جهاد مقصد او مطلب څه دی په دې حق لا په خبر کې شیخ زید اسلامک سنټر ډیپټی ډایریکټر ډاکټر دوست محمد وای چې جهاد او قتل کې ډیر فرق دی. دا جهاد مطلب هڅه کول دي، یعنی کا تعلیم او خوراک کمې پورا کول هم جهاد دی، او جهاد یوازې د چا وژنې نوم نه دی او موجوده حالاتو کې د جهاد په نوم ترخګر تنظیمونو کاروای ناروا او ناجایز دی. دوی وای
داسې ملکونه چې هغه الته کې غیر مسلم اکثریت ته او مسلمان موجود دی په اقلیت کې، هغه سره ظلم هم کیږي، خو اوس آیا اغوی په حواله سره به جهاد څنګه کیږي؟ زمونږ ځنه یعنی نان سٹیټ ایکټر چې کوم دی یا د کم چې عام طور باندې معروف جماعتونه دي، ځنه افراد هغه تلاشي الته جهاد کوي، دا ټول سيزونه چې راټول کې او هغه مجموعي چې کوم نظر کې واچای چې نن کم په دنیا کې صورتحال دی، کم ملکونو تقسیم دی، بیا هغه کې د اقوام متحده چې کم ممبر شپ ته، نو د یو ملک د بل ملک خلاف په دې وجه باندې چې آیا اغوی د یو غیر مسلم اقلیت سره، نه مسلمان اقلیت سره چې کوم دی ظلم کیږي، نو په هغه باندې جهاد اعلان کول، دا ما خیال دی چې اکثریتی فقها نن دې طرف ته زیات رجوع نشته دی. هغه وجه دغه دا چې نن یعنی پاکستان یا سعودی عرب یا بل ترکی یا اسلامی ملک چکم دے آغا دا درس مسلمان اقلیت دا حقوق دا خلاف فرضے پا حوالے سرا پا کوئی متحدہ کی آوازو چطوئی شی دا او ای سی پا فورم بند آوازو چطوئی شی سفر تعلقات پا طول بند کار کی دے شی نو دے وجنا دا جہاد نم چکم صورتحال دے دا دیر کمپلیکس ہم دے خود دومره خبره کلیر ده د جهاد اعلان با چې مسلمان ملکونه موجود دي الته قانون موجود دي آئین موجود دي دستور موجود دي نو ضروری خبره ده چې په پاکستان غو نه ملک کې با جهاد اعلان امیر کوي او امیر وزیر اعظم دي یا صدر پاکستان دي
د نوران دي هند کې یوزر علما هم د آی ایس آی ایس خلاف فتوا ورکړي وا او د ګرد نړینه نږدې اویا زره علما آئی ایس آئی ایس یو فتوی دلار غیر اسلامی تنظیم گرزولے دے. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید تیر ورځ په اسلام آباد کې ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په راتلونکي جمعې په ورځ باندې د پاناما پیپرز په حقله د مخالفه ګوندونو د پښتنو ځواب په قومي اسمبلی کې کوي. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د میډیا راپورونه وايي پاکستان کې د مخالفو ګوندونو نورستو د دغه ملک د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف هم په حکومت غږ کړی چې د پاناما لیکس معاملې دي زر تر زر حل کړي. سرچینې وايي جنرال راحیل د اسلام آباد په وزیر اعظم ماڼۍ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدنه کړې او ورسره ټول ملک کې د فوج له لورې په منظور کړی شو د لټونې عملیات د ضربې عذب عملیاتو نورستو ملک په امنیتي چارو او د پاناما لیکس په معامله خبرې ترې کړي. سرچینې دعوه کوي د دغه لیدنې په مهال د فوج سر لخکل جنرال راحیل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي د ملکي سرمیت لپاره ضروری ده چې د پاناما لیکس ستونزه زر تر زره هواره کړی شي ځکه چې د هغه په کول د دې اغیزې د ملک په امنیتي چارو هم پریوزي. د سرچینو وینا ده راحیل شریف دغه غونډې په مهال د ملک په موجوده سیاسي وضعیت اندېښنې څرګندې کړي او وزیر اعظم ته مشوره ورکړي چې د ملک د ګټو په خاطر دي زر تر زره د پاناما لیکس ته پلټنو معامله سر ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاناما دستاویزاتو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نومونو راتلو وروسته پاکستان کې مخالف ګوندونه په حکومت د دغه معاملې د پلټنو غوښتنه کوي. سونه وړاندې د پاناما لا فرم موساک فونسکا کې نامعلومو سرچینو واشنگتن کې قائم انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنلسټ نومې یو تنظیم ته د فرم 1.45 کروڑ اسناد ورکړي وو چې ترې معلومه شوې وه د نړۍ تر ټولو طاقتورو شخصیاتو خپلو ملکونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدو لپاره پیسې د ملک نه بهر لیږلي او هلته یې پرې کاروبارونه کوي. دغه شخصیاتو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د دریو بچو مریم نواز، حسن نواز او حسین نواز نمونه شامل دي. ریکارډ نه په ډاګه کیږي چې دغه کسان د بهرنو کپنو په ذریعہ لندن کې د جائیداد مالکان دي. له دې وړاندې د اپریل په 19 نیټه پاناما لیکس ته په اشاره کولو سره جنرال راحیل شریف په خپل یو بیان کې په ډاګه کړی و چې د ملک امنیت، یووالی او خوشحالي باوري کولو د بډو رشوتونو د جرړو وسترلو لپاره پرته له کوم امتیاز نه د ټولو احتساب ضروری دی. او په ظاهري توګه په حکومت دغه معامله د فوج له لورې فشار هغه مهال سوا شوې چې د پاکستان د فوج سر لخکر د میډیا راپورونو تر مخه ځینې فوجي افسران د بډو رشوتونو په تور د خپلو عهدو نه لرې کړل. جنرال راحیل او وزیر اعظم نواز شریف دغه لیدنه په داسې حال کې کړي چې دا مهال د پاناما لیکس د معاملې مخې ته راتلو نه وروسته پاکستان کې واکمن او مخالفه ګوندونه د ولسی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې جلسې کوي. وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس د معاملې پلټنو لپاره سترې محکمې ته د مشر قاضي په مشرۍ د عدالتي کمیشن د جوړولو په غرض خط لیکلی خو حکومت او مخالفه ګوندونه د دغه کمیشن په تګلاره اختلاف لري. تیره ورځ مخالفه ګوندونو د قومي اسمبلی غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف په غیر موجودګۍ واک آوټ کړی دړکې ورکړي تر هغه وخته پورې به احتجاج کوي تر څو چې وزیر اعظم د پاناما لیکس په معامله پارلمان باور کې نه دی اغستی. د پاکستان اطلاعاتو نشریاتو مرکزي وزیر پرویز رشید قومي اسمبلی غړو ته نه په ورځ ویلي وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د ګډون پریکړه کړي او هغه به دغه مهال د مخالفه ګوندونو د پوښتنو ځوابونه وایي. خو مخالفو ګوندونو په دویمه ورځ هم قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په غیر حاضرۍ د احتجاج لړۍ دوامدار ساتلی وه. پرویز رشید ویلي دي وزیر اعظم دا مهال د قومي امنیتي ادارو د لوړپوړو چارواکو سره لیدنو کې بوخت او په سمدستي توګه د قومي اسمبلی غونډه کې ګډون نشي کولی. د اطلاعاتو وزیر ویلی مخالفه ګوندونو د پانا ملکس پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه او حکومت هم دغه څه وکړل، خو اوس هغه په کول پارلمان کې د وزیر اعظم نه په دغه معامله د ځواب غوښتنه د پوهې نه لرې خبره ده. په عیني حال کې قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر خورشید شاه ویلي دي که وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې ګډون وکړو نو هغه به هم پکې برخه اخلي. دغه وینا به وزیر اعظم خطاب به په پرامنه طریقې سره اوري او که غونډه کې ګډون وکړو نو مخالف ګوندونه به احتجاج هم نه کوي. خورشید شاه ویلي وزیر اعظم د پارلمان ته ورشي او د 1995 نه وروسته دي د خپلې کورنۍ د اساسو تفصیلات بیان کړي. په عیني حال کې د سینټ مشر رضا ربانی هم غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم د قومي اسمبلی غونډه کې د ګډون ترڅنګ د سینټ غونډه کې هم ګډون وکړي. د وزیر اعظم نواز شریف په غیر حاضرې مخالفو ګوندونو د سینټ د غونډې نه هم واک آوټ کړی.
په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي یو بل تن ته د پاکستان څخه د ازادۍ پر ورځو کې د جرمونو پر سزا تیزندی ورکړی شوی ده. په دغه باندې زمونږ همکار محمد علمگیر نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
بنگلادیش د مذهبي ګوند جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي یو مشر د پاکستان نه د ازادۍ په جنگ کې د جنگي جنایتونو په تور ککړ ګرځېدو پس نن تیزندی کړی. د بنگلادیش داخله چارو وزیر اسد الزمان خان وای متیو رحمان نظامی چې عمر یې 23 کاله او په ډاکا مرکزی زندان کې نن تیزندی کړی شوی. د نن نه څلوېښت کاله وړاندې د هغه وخت ختیځ پاکستان چې بنګال به هم نومېده د پاکستان د ازادۍ لپاره جنگ شروع کړ چې نهه میاشتې روان و. د دغه جنگ دوران په ځینې بنګلادیشیانو د پاکستان سره د مرستو او جنگي جنایتونو مرتکب کېدو تورونه او دغه تورونو په لټنو لپاره جوړ ټریبیونل ښاغلی نظامی په کال 2014 کې په 8 جرمونو ککړ موندلو پس د تر مرګ سزا اورولې وه. نوموړي په خپل ژوند کې د دغه جرمونو منلو نه انکار کړی و. د بنګلادیش د قانون وزیر ایف پی خبری ادارې ته ویلي 23 کلن مشر د هیواد د صدر نه د رحم اپیل نه کولو پس د شپې 1 منټ ته پاسه 12 بجې تیزندی کړی شوی. د پانسه د سزا وړاندې ښاغلی نظامی سره د کوروالو د ډاکا مرکزی زندان کې په آخر وار ملاقات هم کړی شوی. د جماعت اسلامی مشرانو ته د پانسیانو په بنگلادیش کې احتجاجونو له هم دوام ورکړی چې د کال 2014 نه را په دې خوا تر اوسه پولیس سره په نښتو کې 1500 پورې کسان وژل شوي او په زرګاو کسان پولیسو نیولي. د بنگلادیش داخله چارو وزیر اسد زمان خان خبریالانو ته وایي څوک به هم قانون لاس کې اغستو ته پرېږ نږ دي او عسکر یې د شرخ خورولو هر ګام مخنیوي ته تیار دی. دی وړاندې وایي دیر وز ته ډیر انتظار کړی او بنگلادیش کې به خلک دار وز عمر له یاد وساتي. بنگلادیشی چارواکي ګڼي پاکستانی فوج د ځایي عناصرو په امداد 1.5 لک بنگالیان وجلي او قریبا 2 لک پورې بنگالی زنانه او سره جنسي زیاتی کړي. ولې پاکستان دریز لري چې په ډیرو موکو د پاکستان د فوج په جامو کې هندي عسکر او د مکتی بهنی تحریک رضاکارو هم د بنگلادیشیانو خلاف ډیر جنگي جرمونه کړي. د دغه جنگ له عمله 1 کروڑ پورې خلک بې کوره شوي هم وو او د پاکستانی فوج لخوا د وسله غورځولو پس بنگال یا ختیځ پاکستان بنگلادیش جوړ شو. په بنگلادیش کې دا مهال سخت امنیت ټینګ کړی شوی، خصوصا په پایتخت ډاکا او د نظامی پلارګنی ښار پبنا کې. د دې وړاندې هم دا رقم کسانو ته سزا ورکولو پس په بنگلادیش کې احتجاجونه شوي. نظامی د بنگلادیش سیاسي پاټو کسانو کې 5 مشر دی چې د کال 2014 نه را په دې خوتی زندي کړی شوی. تر دې مهاله د کال 1991 د خپل ازادۍ جنگ کې د جنگي جنایتونو په تور د بنگلادیش جماعت اسلامي 4 او د بنگلادیش نېشنلست پارټي 1 مشر ته د مرګ سزا اوربل شوې. د بنگلادیش جماعت اسلامي پارټي د خپل مشرانو لپاره دا سزاګان ردوي او وایي د دروغ په بنیاد د دوی مشرانو داسې منځ وړل د حکومت خپل سیاسي مخالفین ختمولو هربه ده. نظامی په کال 2000 کې د جماعت اسلامي بنگلادیش مشر جوړ کړی شو او کال 2001 کې د عمومي انتخاباتو په مهال د اسلام پلاو ګوندونو بری ترلاسه کولو کې هم غټ رول لوبولی. د کال 2001 نه واخله تر شپږم پورې د حکومت په کابینه کې په یو مهم وسوکې هم ناست وو. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د نظامی د مرګ سزا غندلې. دوی د بنگلادیش عدالتي قضیو په پروسه هم نیوکې کوي، خو بنگلادیش حکومت دا تورونه ردوي او نه مني چې ګنې د دوی د قضیو په نظام کې ځینې خرابې شته.
ما خوب لیدلی ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوس هم راځو په عراق کې د سیاسي اړیګړی په لوتا. په عراق کې سیاسي اړیګړې د مخالف او واکمنو ګوندونو ترمنځ په داسې حال شروع شوی دی چې په ملک کې د داعش وسلوال ډلې پر ضد عملیات هم دوام لري، او څېړنکار وایي چې دغه سیاسي اړیګړې د داعش پر ضد دغه عملیاتو باندې هم بد اغیز غورځولی شي. په دې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار کلزوم کاکړ وړاندې کوي.
د عراق پخوانی قومي سلامتي مشیر او د پارلمان غړی موافق الربیا وایس اف امریکا ته ویلي چې د اواد سیاسي حالت ډیر په خراب حال کې دی. مسله هغه وخت زیاته سوه کله چې دوی ونې وړاندې د شیا عالم مقتدی الصدر پلویانو د حکومت د ولکې لاندې زرغونې سیمې ته ورسېدل او د پارلمان په ودانۍ وروختل او له حکومت څخه د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د مقتدی الصدر د دې زورورتیا او بیا د عراقیانو حمایت سره په غټه پیمانه رشوتونو د اواد سیاسي مشران کمزور کړي دي. د وزیر اعظم حیدر العبادی په کابینه کې سیاسي ګوندونو مطمئن کولو کوشش هم ناکامه شوی دی. دا کم په وجه هیواد په فرقه ایز او سیاسي بنیادونو باندې تقسیم سو. د فکر خبره دا ده چې عراقي مشران په دغه الغوتلغو کې د ترهګر ډلې داعش خلاف جګړه باندې پریشان دي. یو مشر د نوم نشولو په شرط وایس اف امریکا ته وویل چې حکومت خپل عراقي فوزیان له مورچوزه بیرته راغوښتلي چې د سرشار حفاظت وکړي، او وسلوال ایرانی شیعه مسلمانان هم له بغداد څخه باسلی دي. امریکا او گاونډي هیواد ایران په شمول ملګرو ملتونه هڅې کوي چې دغلته حکومت د ناکامۍ څخه بچاو کړي چې په سیمه کې استحکام پاتې سي. خو د پارلمان سنی غړي ساتا العبوسی ویلي چې د عراق لپاره د یو این استازي جان کبوز دا کار کوي سي. هغه خبري مخ په وړاندې بوتي سي، خو دا هله چې کله موږ په دې پوسو سي د مسلې حل زموږ په لاس کې دی. او عبوسی زیاته کړه چې آیا عراق به دې نقطې ته ورسي چې په خپل دا کار کوي سي. او په دې دوران کې د مختلف ډلې هر هغه کوشش وکړي چې د دې مسلې حل راوباسي. او بلخوا د پخوانی صدر صدام حسین د وختونو فوزي جرنیلانو یو ډلې فوزي بغاوت تجویز ورکړي. دوی غواړي چې په عراق کې د ایران مضبوطه اثر او سوخ ختم کړي او یو کانفرنس ته ریاست جوړ کړي، او وایي چې دوی له صدر او کردانو سره مرسته کولو ته تیار دي. سنی فرقې سره تعلق لرونکي وایي چې دوی دا ضمانت ورکوي چې کله هم داعش ډله د دوی لسیمې زخه وزي نو دوی به خپلو سیمو ته بیرته ستاینیږي. او بلخوا کردان وایي چې اوس د ازادۍ وخت رانږدې دی، او دوی به په پارلمان کې د خپل قانون سازیانې د کولو فکر کوي. او شیا مسلمانان بل هغه طاقت چې د صدام حسین له دور وروسته یې ترلاسه کړی دی جاری ساتل غواړي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
ګرانو خدمات اردوونکو، د ډیور رادیو دا سهارنۍ خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د نیم ساعته خبری خبرونه په وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید خټک او انجینیر وو جان، د هغې مننه کوو. او د ډیور رادیو همکاران به د مازیګر شپږ او د افغانستان په وخت په نیمې یو وار بیا ستاسو په وړاندې راځي. تر هغې وخته د مشال رادیو خبرونه هم په دې څپه باندې اوري. خاورو زته غواړو خاده و باد وسی د الله فمن.